د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدم که السلام علیکم، ز شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه، او د تخار په ولایت کې په عام محضر کې د وهل سوي میرمن سوریا سره مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شابه یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د دې ساعت مهم خبرونه واوري. ایران او روسیې په امریکا تور لګولی دی چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو خلکو ملاتړ کوي، مګر واشنگتن دغه تورونه رد کړي دي. د روسیې او سوریې قواو د مشتنزدې په محاصره شو سیم باندې د تاروزی حملو یو نوی پړاو پیل کړی دی، او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ویلی دی چې امریکا نشي کولی چې په فلسطینیانو سوله تحمیل کاندي. او دا هم د خبرونو تفصیل. ایران او روسیې په امریکا تور لګولی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو ملاتړ کوي، خو واشنگتن دغه تورونه رد کړي دي. ایرانی مطبوعاتو د حق ملک د وسلوالو قواو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقرګي له قوله ویلي دي چې داعش او نورو وسلوالو ډلو په عراق کې، په عراق او سوریه کې د ماتې نه وروسته افغانستان ته مخه کړې ده. جنرال باقر په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا کار امریکا ته بهانه ورکوي چې په سیمه کې خپل نظامي حضور ته دوام ورکړي. د ایران د دفاع وزیر بریج جنرال امیر حاتمی د همدې تیر یکشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی سره په ټلیفون خبر کې خبرداري ورکړې وو چې واشنگتن کوشش کوي د داعش ډلې افغانستان ته انتقال کړي، خو امریکا وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تباه کولو ته متحده ده. د روسیې او د سوریې قواو د مشتنزدې په محاصره شو سیم باندې د تاروزی حملو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې وایي چې په یوه میاشت کې د غوتا په ختیځ کې په حملو کې 55 ملکیان وژل شوي دي. هلته په هغو سیمو کې تقریبا 400,000 خلک بند پاتې دي. ملګرو ملتونو سمدستي د یوې میاشت لپاره د اوربند غوښتنه په دې خاطر کړې ده چې د سوریې محتاجو خلکو ته په عاجل ډول خوراکي او طبي مواد ورورسوي. راپورټونه وایي چې هلته د نجات عملی ویلي دي چې د 200 نه زیات خلک زخمي شوي هم دي. هغوی وایي چې د دوا او درو د کمبود له کبله ممکن ډېرې د مرګ د خطر سره مخامخ شي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ویلي دي چې امریکا نشي کولای چې په فلسطینیانو سوله تحمیل کاندي. ښاغلی عباس ویلي دي چې د سولې جریان یوازې په دې شرط پیل کېدای شي چې د لویدیځې غاړې او د غزې د تړانګې په شمول د فلسطین دولت په داسې طریقه جوړ شي چې ختیځ بیت المقدس چې اسرائیلو د 1948 کال په جنګ کې نیولی دی پایتخت وي. فلسطینیان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې فیصلې نه وروستو چې په هغې کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژندلی په قرار شوي دي. او ښاغلی عباس ویلي دي چې د سولې په جریان کې د امریکا منځګړتوب نور د اعتبار وړ نه دی. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا هوایي قواو په یمن کې د القاعده او د داعش په ضد خپلو هوایي بمباریو ته دوام ورکړی دی، او د ډسمبر او د جنوري په میاشتو کې 13 ځلې د دغو افراطیانو په مرکزونو بمباری کړي دي. د امریکا نظامي مقاماتو ویلي دي چې په 2018 کال کې په مجموعي ډول 113 ځلې په یمن کې د القاعده او د داعش په مرکزونو بمباری کړي، چې دا اندازه نسبت 2018 کال ته تقریبا دوه چنده زیاته شوې ده. سږ کال تر اوسه پورې 10 ځلې امریکایي قواو په یمن کې دغه شان بمباری کړي دي. د تایوان مقاماتو ویلي دي چې پرون د تایوان ساحل ته نږدې په یوې سختې زلزلې کې چې اندازه یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وه، د یوه هوټل دوه کارکوونکي وژل شوي او 144 نور زخمي شوي دي. د تایوان مرکزی خبری اژانس ویلي دي چې د حوالین په سیمه کې مارشال هوټل ته په دغې زلزلې کې سخت تاوان رسېدلی دی، او داسې ګمان کېږي چې ډېر خلک بلته بند پاتې وي. دغه خبری اژانس د هغو خرابو سرکونو عکسونه هم خپره کړي دي چې په دغه زلزلې کې تاواني شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې د لومړنۍ لواء د 111 فرقې په دویم کنډک د برید لکبلې د فوج دوه جنرالان او 15 صاحب منصبان لکاره لري کړی دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سولمن په دې نږدو ورځو کې افغانستان ته د سفر څخه پاس بیرته راستون سوی دی او د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا غړو ته د خپل سفر او د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي باندې معلومات او د سناتورانو پوښتنو ته جوابونه ورکړل. په دې اړه د رپورت تفصیل ماتیولا عابد راکوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د پاکستان او افغانستان سره کار کوي چې روان جنگ ته سیاسي حل پیدا شي. له شک پرته چې طالبان به دغه بهیر مهمه برخه وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال جان سولوان چې تیره اونۍ په کابل کې د افغان چارواکو سره ولیدل، د متحده ایالاتو د سنا مجلس په یو استماعي غونډه کې وویل چې
منګ دا یقین لري دوی کولای شي چې طالبان سولې ته حاضر کی او په خپل هیواد کې هغه ته د پټېدو ځای ورنه کی.
طالبان تر اوسه د سولې د بهیر سره لیوالتیا نه ده خوده. خود استمایع غونډې د بحث اصل موضوع د ولسمشر ترامپ وروسته سرګندونه وي چې امریکا د طالبان سره د سولې خبرې نه کوي. په سنا کې د دیموکرات ګون غړي کریستوفر مورفي وویل چې د ولسمشر ترامپ دغه خبرو حیران کړي او معلومه نه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا تګلاره د ولسمشر ترامپ دا ډول سرګندونې دي او که هغه څه چې امریکایي ډیپلوماټان وایي. خو ښاغلی سولوان وویل چې ولسمشر ترامپ د کابل د تازه بریدونو په غبرګون کې دا خبرې کړې او په خبره ولسمشر غني هم د طالبانو په اړه همداسې دریز لري. په همدې حال کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنټ روبن دغه دریز په طالبانو د دغه دواړو ولسمشرانو د قهر او د غوسې له کبله ګڼلې دي. خغلی روبن اول چې دا ډول دریزونه د طالبانو سره د سولې خبرې ځنډول شي خو ستونزو ته د سیاسي حل د منډلو بهیر بدلول نه شي. نو موري امریکا ته اول د متحده ایالاتو حکومت دیکتاتوري نه ده چې د ولسمشر سرګندونې د تګلارې یا قانون اوسي. اوباما ویل دي چې کونټرنامو تړي خو وینو شو کولای. ترامپ بیا به ځای خبرې ډېرې کوي خو ځینې بیا په پالیسۍ هم بدلېدای شي. د ولسمشر ترامپ له لورې د طالبان سره د سولې د خبرو د نه کولو مسله د افغانستان د سولې شورا ځینې غړي هم حیران کړي دي. د دغې شورا غړي حبیبه سورابي امریکا غږ ته وویل چې د شورا ځینې غړي د ښاغلي ترامپ دغه څرګندونې د سولې د هڅو د درولو په معنی ګڼي. خو د میرمنې سورابي په وینا د ولسمشر ترامپ په طالبانو دا ټینګار هم کړی دی چې د سولې مذاکرات بین الافغاني دي، امریکای یو اړخ دی. طالبانو په وار وار د افغان حکومت سره خبرې رد کړي او ټینګار کړی دی چې د امریکا له حکومت سره خبرې کوي. خو ښاغلی روبن چې د 2009 نه تر 2013 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي سره کار کوي، د امریکایي چارواکو او طالبان ترمنځ تماسونه نه دي رد کړي. نوموړی وایي چې امریکایي چارواکو 2010 او 2012 کلونو ترمنځ او له هغې وروسته په المان او قطر کې د طالبانو سره تماسونه نیولې دي. ولې د ټورو سره سره امریکایي چارواکو تایید کړی دا چې پاکستان په طالبانو ډیر نفوذ لري او کولای شي چې هغوی د سولې خبر ته کینی. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنوریدونکو، په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ یعنی د فبروري شپږمه د هند لخوا د 1.1 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان سره د 1.3 پراختیایي پروژو قرارداد لاسلیک شوی دی. په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو په هند کې د افغانستان د سفیر ښاغلی شهیدا محمد عبدالی سره مرکه کړې.
پروګرام ته بخیر راغلی. تازه مرستې څومره مهمې دي ستاسو په نظر؟
ډېری اړینې پروژې د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به واقعي ډېر اثر او مثبت رول ولوبوي. د هغه پروژې چې تیر کال د دوو حکومتو د ناسي په ترڅ کې ترسره شوې او د هندوستان حکومت او د خلکو څخه مننه کوو چې د خپلو ژمنو پر اجرا کولو باندې پر وخت اقدام وکړي.
صحیح، اکثرا شکایت کیږي چې دغه مرستې خاري سیمو ته رسیږي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دا کلیوالو سیمو ته هم رسیږي که نه؟ ځکه چې هلته خلک ډېر ضرورت لري دغه مرستو ته.
اصلا دا محلی پروژې دي کلیوالو ته رسیدا په بهر شهرو کې نږدې اما په محل کې دي دي اصل هدف دا و چې د افغانستان اطرافو ته کومک ورسیږي او په اطرافو کې خلک کارو ګمل شي او دوی په ژوند کې به تروالي راسي نو اصلا دا ټول پروژې اکثره پروژې په محل کې کېږي او 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 دا به د دې وزارتو د لارې چې دولس وزارتونه او دغه صدرې مستقل ریاستونه دي د دوی په همکاري او د دوی په دفترو او نمایندګانو باندې چې په محل کې لري دا کاري به تدقیږي.
صحیح. پاکستان په افغانستان کې د هند له پراخ حضور څخه تل شکایت کړی دی او ځینې وایي چې اسلام آباد له کابل سره د نوي ډهلي پر مرستو حساسیت ښیي. ستاسو په نظر پاکستان ولې باید د هند له حضور څخه ویره ولري؟
نو مشتم سوال دی دا چې اسلام افغانستان چې ضرورتونه بیا رغونه ده او د خپل په ژوندانه کې شوالي دي او امنیت دي نو کچيري هغه هیوادونه چې صادقانه افغانستان پر د ارزول نو په عمل کې مباثبت کې او هغه هیوادونه چې افغانستان سره په دې اړه کومک کی باید حمایت مو کی نو موږ د هندستان د خلکو او حکومت څخه مننه کو او امیدوار چې د هیواد سیمې هیوادونه په شمول د پاکستان به هم د دغسی کومکو حمایت وکي بلکې په خپلم د دغسی کومکو تر شا په افغانستان کې ودرېد او په افغانستان کې د خلکو په ژوندانه کې شوالي راسي او په سیمه کې بل اخر هغه سره چې د افغانستان د ش امنیت له کومه راځي هغه هم په هیوادو کې په شمول د پاکستان معلوميږي.
خو ځینې وایي چې کابل باید له هند سره او امدارنګ پاکستان سره په خپل اړیکو کې یو ډول توازن رامنځته کړي. له یو هیواد څخه وینو چې مرستې راځي او پر بل هیواد تور دی چې افغانستان بې ثباته کوي، په دغسې یو حالت کې څنګه امکان لري چې په اړیکو کې توازن یقیني شي؟
نو تا خو د افغانستان مستقله پالیسي ده او موږ دا توازن باید تعریف شي. دا توازن کدای شي چې یو هیواد په بل هیواد کې بمونه منفجر کړي او یو بل هیواد راځي هغه په هیواد کې بیا راغونه کړي او په عین وخت کې هغه هیواد چې بمونه په هیواد کې غوږ جوابه توقع دی ولري چې توازن د بل هیواد سره برابر وساتي. نو اصلا په عمل کې توازن په کار دی باید ثابت کړي هیوادونه چې ټول هیوادونه په افغانستان کې مساوي رول وبوي او ټول هیوادونه د افغانستان په بیا راغونه کې رول لري هغه وخت به دا توازن اوتومات او په خپل عملي کېږي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدلی صاحب ستاسو له توضیحات څخه او ستاسو له وخت څخه ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا په ډیرې اسماعیل خان سیمه کې د حکومت پلاوه طالبانو پر ضد ولسی پاتون سوی او قهرید الخلقو د طالبانو دفترونه سوځولې دي. نور تفصیل د ډیوی رادیو پر رپورټ کې واوري.
مظاهرچیان له هغه وروسته راو پرېدل کله چې د وزیرو او مسعود قبایلی جرګې پولیسو ته نن د غرمې تر 12 بجو پورې وخت ورکړی و چې د یکشنبې پر ورځ د وژل سوي ځوان ادریس وزیر قاتلان دی ونیسي. ادریس وزیر د جنوبی وزیرستان د شکی اوسیدونکو او په ډیر اسماعیل خان کې د جایداد د خرڅ او اخیستو کاروبار کاوه. د ادریس وزیر خپلوان وای د هغه په اډه کې لږینه کسانو سره خبره ترخصوي و خو ادریس نه پیژندل چې دا حکومت ته د تسلیم سوی وسلوال طالبانو د مصباح ډلې کسان دي او کله چې نوموړی د پراپرټي خپل دفتر ته ولاړ نو د تور ششو په موټر کې کسان ورغلل او پر هغه دزی وکړي چې پکې ادریس وزیر ووجل سو او ورور یاسر وزیر یې جوړل دی. په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر باندې خبرې سوي ویډیوګانو کې څرګندېږي چې ځای خلکو و کورونو ته اور ورته کړی او یو پیک اپ موټر ښکاری چې د اور لمبې اور باندې ګرځي او ویډیوګانو کې دا هم ښکاره کیږي چې لځینو کورونو څخه لوګي پورته کیږي. دغه ویډیوګانی تاسو د ډیور ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم لیدلی سئ. خو د دغه ویډیوګانو څخه یو اخستل شوی ژغ څه دا ډول دی. بلې خوا د جرګې مشران وایي د ایدریس قاتلان معلوم دي چې د طالبانو له مصباح ډلې سره تړاو لري او د هغوی په ضد رپورټ هم له پولیسو سره لیکل شوی دی. نننۍ احتجاجي ناستې ته یو مشر شفیع الله وزیر وویل چې وزیر مسعود او ټوله پښتانه نن په شریکه د انصاف غوښتنې کوي چې د دوی د ځوانانو وژنه دې بند کړي. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي چې د وزیرو احمدزیو او عثمانزیو جرګې اف آی آر درج کړی او د ککنو کسانو د نیولو لټون یې پیل کړی دی. د ادریس وزیر د وژنې په اړه وزیرستانیان په ټولنیزو رسنیو باندې خبرونه خپروي او تور لګوي چې حکومت پلوه وسلوال په رڼا ورځ د دوی ځوانان او مشران وژني او په آزاد مټ وسلې ګرځوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتنو لوی احتجاجي غونډه اوس هم دوام لري. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه پښتانه ملت پال اسلام آباد ته رسیدلي دي. یو شمیر قومي مشرانو غونډې ته د بې غوري له امله د پاکستان پر حکومت توندې نیوکې کړې دي. د دې خبر نور تفصیل به زموږ همکاره برېښنا عمرخیل تاسو ته درکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویل چې حکومت باید د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور ونیسی او لاغه دی دا تحقیقات وکړي چې نورې په جعلی پولیس مقابلو کې څومره پښتانه وژلې دي.
مطالبه مو دا ده چې راو انور دی ژر تر ژره ونیول شي، یو عدالتي کمیشن دی جوړ شي او لاغه دی پلټنې وکړي. زما د سره هم کار دی او هغه هم باید راته وخی چې چا ورته د دې وژنې ویلې دي. لدی غختنو څخه نه پشاکیګو د باچا خان او ولی خان په سر مې در سره واده ده چې موږ به تاسو سره یو ترغی به در سره یو تر کوم مو چې مسلې حل شوی نه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن لاریون کوونکو ته ویل چې یو څوک په جرم تورن وي هغه باید د غیبولو په ځای عدالت ته وړاندې کړ شي. د نقیب الله مسعود په وژلو تورن پولیس راو انور دا مهال پټ دی او پولیس یې د نیولو کوښښ کوي. په اسلام آباد کې راټول شوي مظاهره کوونکي درې غوښتنې لري.
د نقیب مسعود وژونکو ته د سخته سزا ورکړل شي. ترې تم شوي پښتانه ځوانان دې ومندل شي. قبایلی سیمې د لماینونو پاک کړل شي.
د جنوري په 14مه د میلر اس اس پی راو انور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه، خو وروسته د سن چارواکو ویل چې مسعود بې ګناه وو او دا د پولیسو یو جالي مقابله وه.
دا سه ظلم هغه مهال رامنځته کیږي چې پولیس د لیاقت په اساس نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو پر اساس استخدام کیږي. خکاره ده چې دا غیز کوي.
د اسلام آباد احتجاجي لاریون ته د یک شنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورغلی و او وی ویل چې د پښتنو د راتلونکي لپاره په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډول ډیر اړین دی. د نقیب الله مسعود د وژل کېدو په احتجاج کې له څو ورځو راهیسې په کراچۍ، کوټه او مردان کې هم لاریونونه وشول. د نقیب الله پلار په کراچۍ کې لاریون ته وویل
موږ هر چیرته د بېګنا خلکو په وژلو احتجاج کوو. نقیب زموږ زوی و، هغه مړ نه دی. هغه د 200 میلیونو کورنیو په زړه کې ځای لري. دا ثابتیږي چې هغه ترهګر نه و.
نقیب الله د وزیرستان د مسعود له قبیلې څخه دی. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال و. ټولنیزو رسنیو کې د هغه وژل کلک غندل شوی او د هغه د قاتل د نیولو او محاکمه کېدو غوښتنه شوې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره سوې چې له مخې یو شمېر کسان په عام محضر کې یوه ښځه په لرګیو وهي او نور کسان یې نندارې ته ولاړ دي. پیشه د لندې په میاشت کې سوې، خو ځایي چارواکي هغه وخت دا پیشه تایید کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د وهلو ټکولو ویډیو خپره او سخت غبرګونونه راوپارول. وهل سوې نجلۍ سوریا نومیږي. نوشابه آشنا ورسره مرکه کړې. هغه لومړی خپل ځان داسې معرفي کوي.
18 ساله استم، 4 سال نشه عروسه کردنم، شوهرم نستک، شوهرم د ایران نستک. مقصد نمیر چسون کابل صاحبی اولا چراگی نیستیم.
ولی پا هم مازر که خلکو وحلی؟
باید چیز یک همه تو باید خیچون کدام گپی چیز کدن همه تو یک کلانی کدن که مقصد چهارتای وطنمون پن بگیره که ایرای مقصد راق و درواز و رکی و رواکی بامو جا هسته که مقصد میز کردن میشون نفرهای وطنمون با ایجا براو کردن فقط همین.
چو کدا خلق چه پتای در لرگوی گزارو نکاول و تایی وحلی؟
اینه مردم خیره من هیچ کس نبادم و ماما این بدا چی بده فامیلای خدم بدن مرد مقصد یک لط کردن چیز نمیکنن فامیلای خدم هستن چی گفتی نیست خیر است ببخشین.
سبق دی بله دی؟
نه خیر جای ما جای نده خوندن از نمه خوندن.
خا تا یه دید پار پا مازر که او حاله چه دانور جنکو تا پنچی چه به اجاب کچی تا یاد کور بیرون رو نوزی هم دسی؟
بخطر اجاب وطنشان یک گفت بخانه کدن اما تو مقصد در برابری ما که تخمت زدن مورا ما قسم لط کدن ایچ کس نبود فامیلای خودم هم بده.
چه تومت در بنده کرده؟
ایچ یک بچه بده متو سر چیز میکرد کدام اله قطعی شوارم و بیادارم رفت رابطه داشت بخونی من میامد و بچه خواهد نداشت همه تو سر کده قطعی بسال بود قطعی بیادارم و مقصد شوارم میامد میرفت. من گفتم که مقصد بیادار اینا هم پیستی بیادار اینا هم نستی خیر است فکر نک که تو بخوارستی من خواری تستم امو بچه من نکف از خانه منفر کردم از خانه مادرم رفتم که بزر این پیش خانه ما جای انسان نمیتر هم پیش خانه ما زنگ زده سباد من گفتم بیادار جان میتونی که تلفنی مرا تو جور بکنی که بشوارم زنگ بزنم یا با بیادارم گوشیم خراب شده تلفن ما دادم شما تو یک گادی سرخ داد و بچه مامان تو یک مده پای من بسته کدک مقصد بامی رادیف ما را لطکوب کدن خبتم نبینیم در تصویر که میگن که مقصد بخطر بگنایی کار کدن که چار دانه از رباطی همزین فهم بگیرست اگه خدمت ما همی قسمش میکنم مقصد از فامیل مسته که چی کنم مقصد میتونم که بخششون بکنم.
خا ده میره ملگری تا دویلیو چه راشی ستا تلیفون جور کی ترچو ده تخپل میره سر خبری وکی پام دی وخت کې د ماما زوی ولیدلې او پتاي بعده اشتباه وکړله د کور نور غړي خبر کړل بل اخره سرنوشت د څه چې صحرایي محکمې ته دراو کوي او وهل ټکول درکې هم دسي.
او بله بله او بله خیر ببینین بله.
یعنی په اصل کې تاسو کما نامشروع رابطه د خپل خاوند ملګري سره نه درلوده؟
نه خیر خدانا کده بر مقصد سیجز قرآن است که قطیم بیار خوندگیست قطیم مقصد بخونی من که میامد میرفت خوخار نداشت شوارم بیادارم همه تو رفت رابطه داشت بیادارم لالا میگفت شوارم مقصد همه تو قطیشان بیادار جان گفته رفت آی میکرد من گفتم که مقصد یه خوار دیگه ما در پلود فکر نک که تو به خوارسی خوارد مستم و همی ترتیب و فکر کده که مقصد کدام اشتباه کده بینشان مقصد مامای مقصد مرا یک کلونی کده هیچ کم نیست مشکل نیست.
آقا خزا چی ده چادری سره ده لزگون و نارینا و پا منس که والاره ده و بیا ده لخت و گزارون پی کیگه و حل تکول کیگه آقا خود تخپلا ای کنه؟
بله آما در جون خودم استم.
تخپلا ده زن پاک لطسوه دیده پارا چه نور خلق پند و اخلی باید تو و حل شی پا ده اکلا تخپلا لطسوه چه والی ده خاک وانو ریدل شو
بخطیر کدن که مثلا ترک سمی کنیم که مردمی رو با تیندین مقصد پند بگیره کدومش مقصد دلگردی نکنه که رمی رایی مقصد هر کس رفته هایی داره بمی کوچه به ایجابی نکنن اولاد خدمان هست خدمان همه تو میکنیم که چهار مسلمان نیست خیلی چیزه که در نمو مقصد تصویر تلویزیون تا گوشی تا میدونیم دیگه اونه اونه شمون هسته که درد شو نمیدونیم مقصد از فامل مستک مامای مستک و خسار مستک یه سمینه هست بیگانه نیسته که لگیس از فامل مستک
ده پلار کورانه دید سوی
مقصد اینا همه تو قصد به تشویش شدن همه تو گفتن شون که مقصد ما به هیچ کاری نکدیم ما بمی مقصد بیادرم هم نبود هیچ کس نبود در دیارگی ما بعد زیخدا هیچ کس نداشته
کلی چه اداسه پا هم محضر که در وحل و تکولو در پاره لکور ایستلی تو پایده چی چیر تا دیوری؟
نه خیر اما تو مرا گفتن که بیا برای مقصد اما تو مرا گفتن که بیا یک کار داریم اما تو برام آمدم قطعیشن و ایج نفع میدن اما تو لاتم کردن بگه
استاد وحل و تکولو ویدیو دیر خلکو لیدلی ده او خلق ډیر په قار دی په غچا چې تی وهلې او ټاکولې او هیڅ کله به هغه کسان و نه بخي چې تی وهلې خپل د دې کسانو په اکل څه نظر لري څه وي
خای دغه مادر جان چی وکړم مقصد از فامیل مستان دا بخشش هم وکړم کی یعقې مقصد نو بخښیدن ندارن نمیشه فامیلای خود مستان هست یا سګ ماماست
سمه ده چې هغه کس چې تی وهلې هغه سمه ماده پا په محضر کې د څه وحل ټاکول دی وی بے ګناه خزه چې څه وې څه بے ګناي د څه رقم یو کار دی
نه خې به نظر خدم خوب نه ستا کو ما مقصد دې چې په راخ غوښتن هسته جما چې شو نه غوښتم مرګ دې ګناي ترک کدم کې چور مقصد مسلمان غیریه پام بگیره کار خوب نه ده کار خراب بده او مقصد چی کنه مازه فامیل مونږ یو ګمه ته سالونه کدان
ستاد وهلو ټکول د پیخ نه دی خاون خبر دی
کب نه زنه کتی
خبر دی ورسره کړی څه وای درته
هیڅ چی نه میګم ته کب نه زنه
او ته ورته څه جواب لري
ورسره نه می جواب امه تم کې مقصد از فامیل پاس مقصد مره به کلونی کدان کې
په افغانستان کې ولې صحرایي محکمې جوړیږي؟ د صحرایي محکمو مخه باید څنګه ونیول سي؟ نوشابه آشنا د ښځو چارو د وزارت د مرستیالې سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
د ښځو چارو د وزارت موندنې یا څېړنې څه دي چې ولې په افغانستان کې صحرایي محکمې دایریږي؟ په داسې یو ملک کې چې قانون شته، حکومت شته، ولې داسې یو کار کوي؟
نوشابه جان دلایل خود دې زیاتې کتاب اور ودلې وی د شته پاړه د دې میړه ایران کې د دوه کال کې تقریبا چې هغه د کار د پاره تللې نه د خپل فقر او تنګستي یو لامل دی چې د زیاتره څه په ډیرو سیمو کې په دلایز توګه د نارینه کار ته ځي بهر ته او هغه نور پات خلک چې په کور کې دي نو د سواد سره چیچا او په یو وړه خبر دوی دا منطق ته دینه لري چې مثلا یو څوک چې یو جرم متصره کړي دا حق د سزاور کولو بیا خصوصا د سرایي محکمې د جوړول دوی نه لري دا حق نه لري او دوی په مقابل کې دوی ته سزا ورکول کی او بل دا چې دوی په ډېر لرو سیمو کې پراته دي نو بیرته دي چې په دوی په قانون تطبیقیږي
څومره امکان شته دی چې حکومت د سرایي محکمو د دایریدو مخه ونیسي
زه فکر کړم چې ما هغه تیره ورځ کوم ورځ چې موږ ته خبر ورسې د خصابو موږ د مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړ د پیښې د اعتراض په ډول او د غندلو په ډول او د دوه په خاطر چې هر څومره زر ملګر سوال باید دغه پیښې ته رسیدګي وکړي او هغه مجرمین باید د قانون منګولو ته وسپاري نو زه فکر کړم چې دا رقم ډیر په سرعت اقدام وشي د مجرمین د قانون پنجو ته وسپارل شي د محکمه وښودل شي او د جریان وښودل شي چې دا اعلان وشي د رسنیو نه چې دغه خلکو چې دا کار کړی و دا د خپل سزا ورسېدل دا به ډېر تاثیر ګذاروي واقعا دا کار به تکرار نشي
د دې ورسته سرایي محکمې عاملین نیول شوي دي د حکومت سره دي د عدالت په تامین کې به ستاسو حال زل سي
دا ته هغه وخت چې دوی خپل د قانون په مطابق خپل سزا ته نوي رسیدلي د ریاست او د وزارت دا د مغو اړوند ادارات اوسه دا پایګيري او دا غیر مفلس کېدای نو موږ توجه لرو په چې دوی خپل سزا ته باید ورسي خو د بل امرغه څنګه چې زه خبره شوې یم چې یو قماندان توپک سالار چې په مغو ساحه کې په دې قضیه کې رول درلوده هغه ته شاید یو تن ته یو غنوري خلک نیولې
بله اغه عاملین چې هم د اوس د حکومت په منګولو کې دي کچیرته د مجرمین آزاد شین او د بل ورځ به بیا هم د سیو صحرایي محکمه دایری کې لکه پتیرو کې چې مجرمین تختیدلی او د عامه غتیخ د دې سبب شو څه چاره په کار ده اصلا په ټوله کې
دا جوړ درته ویلای شم دا په ډاټ درته ویلای شم دا خبر چې شو راستنه ټوله خبر شوې د مو کانفرنس په دایر کړای دا په هیڅ ډول په هیڅ رقم نشي کېدای چې دا خبر پټه پاتې شي او یا دوی سزا ته ونه رسیږي مو پپسی مو خدای وظیفه د ښځو چارو وزارت خو بل وظیفه د متهمینو د مجرمینو په هغه کې نه لري دا وظیفه لري چې پایګیری تر وکړي او تاسو
ته بله
د خوې وکړي چې هغه سزا ته ورسیږي
د امریکا غږ شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ